د شپې نه هبه جشوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د دې خبرونه په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د طالبانو چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو راپور کې چې د روان کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو ځینې مثالونه هم وړاندې کړي دي. راپور زیاتوي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې د استثنایي کسانو پرته نور کارکوونکي له خپلو کورونو دندې پر مخ بیایي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو راپور له حقیقته لرې بللی او ویلي دي دا راپور یا د هغو کسانو د قول پر بنسټ برابر شوی چې له افغانستانه تښتیدلي او یا په یوناما کې د هغو کسانو په حواله چې د ده په وینا د یوناما له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په کندهار کې له دوه میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیا خپله دنده پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن وویل نوموړی د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان په اساس نن کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم نه ده معلومه چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. په تیرو دوو میاشتو کې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا کفالت پر غاړه درلود. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د جنوب په 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکوي چې په کندهار، هلمند، روزګان، زابل او نیمروز ولایتونو کې د واکسین د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به 1.5 میلیونه ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په روان 2023 کال کې د ټول هیواد په کچه د پولیو د ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو له موافقې څخه د روسیې وتل ظلم بللی. روسیې نن دا تړون لغوه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر او دایمي استازی لندا توماس ګرینفیلد پر روسیې تور ولګاوه چې بشری مسایل برمته کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لین بیا د روسیې دا اعلان یو ناوړه اقدام وبله. د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دې تړون په اساس د غلې له لوی صدرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون د لغوه کېدو د اعلان پر مهال وویل روسیه به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکن کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری آژانس راپور لمخه ښاغلي کیری له خپل سیال شی جن هاوس سره مخامخ تفصیلی خبرې وکړي. د لنجدي او کلن ځانډ وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لمړی ځل خبرې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
یوناما خو اول خپل هلته دفترونه لري او خلک چې دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي د هغو پر بنیاد باندې دارنګه راپورونه وړاندې کوي.
په نورو موضوعاتو کې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد به د طالبانو دریس طلپام پرته ترورستان له منځه یوسي. د برتانیا د پارلمان یو غړي ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. وبګورو چې شنون کی پدې اړه څه وایي؟
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
په افغانستان کې د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په یو ځانګړي راپور کې نیمه پیړۍ شاګور کوو.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ده ارتباط
په 25 دقیقې بحث کې هم همدا موضوع شربو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمنو اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او آزادیو په محدودولو تورن کړی. یونما دا موضوع د روان کال د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په راپور کې بیان کړی ده. د یونما په دې راپور کې همداشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل یو راپور کې په می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی. دا راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقونو د وضعیت د څرنګوالي او د ښځو په حقونو او ازادیو محدودیتونو ته پکې کتنه شوې ده. یونما په خپل راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوي چې طالبانو په می او جون میاشتو کې د هغو غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې خزو لخوا رهبری کیږي. د یونما د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلانو د خزو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونما همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکوونکو د درلودو له امله د دې موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19 نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو کوللوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک څخه ایستل او د 500 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یوه نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره درګرځولو په خاطر په مرګ وهلې وه چې له دې امله هغې د جون میاشتې په درېیمه نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لوري د مې په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه ښځینه کارکوونکو نیول له دې امله چې محرمې ورسره نه بل هغه مورید دی چې د یونما په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اغیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونما خزینه او نارینه کارکوونکي له کورونو کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درو د شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی وو، خو د سزا ورکولو په محل راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی وو چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونما په راپور کې په می او جون میاشتو کې د هغو 15 قتلونو یادونه هم شوې چې ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونامه په تخار کې د تیر حکومت د یو امنیتي سرتیری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې ده چې د دې سازمان په اداره د طالبانو له لوري وژل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول هم دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې چې یاد کسان د داعش له خراسان څانګې سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونامه همداشان په خپل راپور کې په خپل سري ډول د طالبانو لخوا د خبریالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو لړ ټویټونو کې د دې راپور موندنې کړی دي. د نوموړي د ټویټ په یو برخه کې راغلی دي: د یونما هغه راپور چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب خپور شوی او پکې مایوسي، ګیلې او شکایتونه وړاندې شوي حقیقت نه لري. طالبانو په ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسساتو کې هم د ښځو په کار بندیز لګولی او له نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو حکومت د خزو او جنو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په دې اړه راپور نن ملګرو ملتونو د تیرو دو میاشتو یعنی د می او جون میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه را ټول کړي د مطالب. د یونامه د راپور په اړه مې مخکې د مینا لیست په نوم د نړیوالو د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې د تخنیکي چارو له مشرې پلوشي حسن سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دې له نظره د یونامه د راپور اهمیت په څه کې دی.
زه فکر کوم چې څه په یونامه راپور کې راغلي دي هغه هغه حقایق دي چې خلک یې روزمره په افغانستان کې سره مخامخ دي. نو فکر کوم راپور صرف یو انعکاس دی دغو مسایلو. له ټولو نه مهمه خبر دا ده چې تر دوه کالو راهیسې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي تړلې دي، یونیورسټیانې تړلې دي، پوهنتونونه تړلې دي او د ښځو د کار کولو زمینه هر ورځ نور هم سختېږي په افغانستان کې. په همدارنګ نور بشري حقونه سي مسایل د امنیت په اړه کوم خبرې کوو. عمومي امنیت په افغانستان کې به تر اوسه وایي اما بیا هم وژنې ټکونې لا جریان لري. نو په حساب باندې موږ نو څه کولای شو دغه یو پوره امنیت هم خلکو ته برابر ده. په دغه راپور کې په عین زمان کې سو ګورو د خلکو بشري حالت په افغانستان کې تر هر وخت بدتر یو حالت ده او د خلکو غو مسؤلیت سی باید حکومت ادا کی هغه نسی ادا کولای او د خلکو چاري خراب دي.
امیرمن حسن، په هر صورت د طالبانو د حکومت ویان خغلی مجاهد په ټوټر لیکلی دی چې دا راپور له حقیقت لری دی. د ویلی دی چې دا د په نظر د هغو کسانو له قوله دا ډول راپورونه برابرېږي چې یا له افغانستانه تښتېدلی دي او یا هغه کسان دي چې د ده په وینا د ناوړه تبلیغاتو لپاره د یونما په تشکیلاتو کې ځای پر ځای شوي دي او ځای نیولی. ستاسو په نظر د ښاغلي مجاهد دا څرګندونې تر کومه د توجیه وړ دي؟
دا بالکل یو غیر مسؤلانه بیان ده، ځکه چې هغه خلک چې د وطن نه باندې وتلي دي هغه هم د افغانستان وګړي دي او هغوی په افغانستان کې هومره حق لري لکه څومره چې میشته خلک لري. د ژوند هغه حالات چې په افغانستان کې وو زیات خلک مجبور وسو چې افغانستان ترک کړي. دې معنا نه ده چې هغوی نور نسي کولای چې خپل وطن په باره کې خبرې وکړي. همدارنګه یوناما یا یو این همیشه یوه بېغرضه اداره ده او هغوی مسؤلیت دا د سدوی بیت حالات فیصله صحیح مشاهده وکي. او
میرمن حسن، دغه راپور چې ملګرو ملتونو برابر کړی او نور راپورونه چې وخت نا وخت د افغانستان د مسایلو په اړه خبريږي، مخصوصا د بشري حقوقو په مسایلو، د ښځو د حقوقو په مسایلو، دا د کومو سرچینو په حواله برابرېږي؟
یوناما خو اول خپل هلته دفترونه لري په ساحاتو کې د افغانستان مختلفو ساحاتو کې او خلک چې دوی ته خپل شکایتونه وړاندې کوي دوی هغه شکایت او مشاهدات دواړه ریکارډ کوي او دغه پر بنیاد باندې دغه دارنګ راپورونه وړاندې کوي. د ما په نظر حکومت په ځای د دې چې هغه اخبار نه دوی انکار وکړي، بهتر دا ده چې د حالاتو سمولو باندې او د یوناما او د بین المللي ټولنې سره یو ځای دې کار وکي،
پجایب دې سي انکار وکي. مننه. فقط یو ورستې پښتنه میرمن حسن، چې دا ناندري د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو مرستندوی مؤسسو ترمنځ دا به تر کله پورې دوام کوي؟ فکر کوي چې دا یو ورځ یو پای لري؟
پای بال هغه وخت ولري چې طالبان تسلیم کړي چې په افغانستان کې وضعیت خرابه ده او د حکومت مسؤلیت دا ده چې د خلکو لپاره وضعیت بهتره کړي. په هغو باندې حاکمیت یا ظلم یا د مشکلاتو نه انکار کول دا هیڅ نوه چاره نه ده.
د مینا لیست د نړیوالې خیریه ټولنې د تخنیکي چارو مشره پلوشه حسن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد ژمن دی چې د طالبانو دریځ ته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد آصف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي وو د دوحې هوکړه له متحدو ایالاتونو سره شوې، خو هغه بیا هم ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوز د جمعې پر ورځ هم ویلي وو چې طالبان باید ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. امید زهیرمل راپور راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي وو دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریځ ته له پاملرنې پرته پاکستان به د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړې دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته سای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستاني پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستاني پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر عاصم منیر له قوله لیکل شوي وو نوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پړنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې وه چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دی دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاورې نورو ته بې ګواښه وبلله. د دې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي.
د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. توبیاس ایلوت تلګراف رسپانې ته لیکلي چې طالبان د نه خوښیږي، خو د پوینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولنیزې کډوالۍ د مخنیوي لپاره باید له حکومت سره همکاري وشي. بیا هم امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر توبیا ایلوټ غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی او ټلګراف ورځپاڼې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي، د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. توبیاس ایلوټ چې خپله یو ورور د توندلارو لخوا وژل شوی زیاتوي، طالبان یې نه خوښیږي خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلوډ د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې او لیکي افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کمرنګه شوی او تر خواهی د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. توبیاس ایلوډ د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جنو خوځو د طالبانو سخت بندیزونه هم منی او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر هم ویلي په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یو عملي ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکی اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دا هغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې د طالبان نه په خپله ګټه هر یو هېواد په خپل مقطع د زمان کې هغه استفاده وکړي.
وخت د طالبانو لپاره ځلی رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي. له ایران، چین، روسیې او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هېواد د اوسنۍ رژیم په رسمیت نه دی پیژندل. د طالبانو اوسنی حکومت په زلولو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل خبره کړي، خو د نړیوالې ټولنې له خوا یې د تعامل د پیل لپاره وړاندیز شوي شرایط چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراعات، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه ده نه دي منلې.
نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه ده چې په افغانستان کې د لومړني جمهوري نظام د تاسیس پنځوسمه کلیزه ده. د 1252 مریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. په دې راپور کې چې تاسو ته وړاندې کیږي، واورئ چې د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې تیروتنه بولي.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
تبوی چې د خوبه پاتې دم راډیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. راډیو میونیو په شپږ نیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې پونشو د چې دی نو هم دغه کې دونو نه د څه کوم اکسل ما چې کودتا شوی یا زادو خور شوی چشه اینو دغه څه قصه. نو د داود خان بیانیه په اون بجې شل دقیقه نشو بنده ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدل شوی و او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه ویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل، او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه و، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاتو ته رسوه چې کومه په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړو.
پاچا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو، ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د موږ د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم، ډیر وخت ما معرفت ورسره، بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه، تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز به د احترام د پر د کور ته ورتل. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې د شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت و په افغانستان کې.
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روس شوی وو او هیڅ کار نه کېده. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د ګاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي راډیو ته وایي د چنګاښ د شپږویشتمې حرکت یوه لویه او نه جبرانېدونکې تاریخي تېروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوه چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د ډیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د ډیموکراسي یا داسي، اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لرې کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوری غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه سپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه ښي اړخي یا کیڼ اړخي وو آزاد فعالیت نشوی کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کیڼ اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې.